द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
نن اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجوده نن د خالی ورس کال 2015 د مئی 2 منیټه ده د وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پزنی می عدالت واشنگتن ډی سی کې د مئی د لومړنۍ نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارانه در ساته خبرونه کې درته ز زیات خټه کرکلې وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهم خبرونو سټکو ته د افغانستان سرخار کابل کې راغون شو علما او امنیت لپاره د حکومت سره د کلکې ملګرتیا اعلان کړي یو خلیه د عامو خلکو حکومتي امنیتي غړو وجنه او زورونه د اسلام او انسانيت پر ضد برلي په بدخشان کې د ملي اردو د کسانو سرونو پرې کولو په حقله مولوي عبدالرحمن وای
قسم بزل جلال د دین حیوانات اگر
قسم په خدای چې د حیواناتو په دین کې هم داسې نه دی راغلي لعنت د خدای دی په داسې غیر اسلامي کړنو
د پاکستان کڑکیچنی صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې د کامی او نړیوال پنګا چونکو کانفرنس شوه چې پکې د چین او کوریا په شمول د پاکستان نورو صوبو نه هم تر شلو زیاتو پنګا چونکو برخه اغستې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د پنګا چونکو هرکلې کړې
بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ غربت ہے وہ جہالت ہے اس کو سرمایہ کے بغیر ہم ختم نہیں کر سکتے سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے اسکل لیبر نہیں ہے
د امریکا میریلند ایالت بالتیمور ښار کې ایالتي اټارنی جنرل د یو تور پوسته هلک پولیس په ولکه کې وجنې تور پشپک پولیس افسرانو پورې کړی خو د پولیسو یونین وایي دا فیصله سیاسي مصلحتونو لاندې شوي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل په سلګونو افغان دینی عالمانو او روحانیانو په کابل کې په یوې لویه غونډه کې په لومړي ځل لپاره افغانستان کې د روانې جګړې په باب دریځ نیولی او دا جګړه مذهبي نه بلکې سیاسي جګړه بللي د کابل ولایتي شورا غړي او دغه ولایت د دینی عالمانو د شورا استازي مولوي عطا الله فیضانی ویلي د افغانستان د جګړې په دواړو خواو کې مسلمانان وژل کیږي چې دا وجنې هیڅ ډول شرعي نه دي د افغانستان دینی عالمانو او روحانیانو تیر ورځ ماسپخین د کابل ښار حاجی عبدالرحمن په جمعات کې په یو لوی غونډه کې د ملکی خلکو د وجلو په باب د کابې امام او خطیب شیخ خالد الغامدی فتوا نه هم بلاتر سرګند کړي سمو د وړاندې د کابې امام او خطیب په یو فتوا کې د عام خلکو وجل او ځانمرګي بریدونو ترسره کول حرام بللی وو د افغانستان دینی عالمانو او روحانیانو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو هم د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو غږ کړي د کابل عالمانو د شورا رئیس مولوی بصیر حقانی له افغان حکومت نه غوښتلی چې د سولې په عالی شورا کې د دینی عالمانو ته زیاته ونډه ورکړي د خاغری حقانی په وینا دینی عالمان په اسانه د حکومت له مخالفو وسلوالو او پاکستان سره د سولې خبرې کولی شي او قناعت هم ورکولی شي افغان چارواکي وایي یو افغاني پلاوی تیره ورځ په قطر تللی دی چې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي دغه پلان شوي لیدنه کتنه به د افغان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په مقصد رسمي خبرو د پیل کېدو لپاره یو عمده ګام وي خو دا څرګندونه نه ده شوې چې آیا طالبانو مشر دا خبرې تصویب کړي او که نه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الله لودین وایي چې دغه شل کسیزه افغان پلاوی به د خالي او اتوار په ورځو د طالبانو سره ابتدایي خبرې ترې کوي د بلوچستان صوبې وزیر اعلی ډاکټر مالک عبدالبلوچ جمعې په ورځ سرخار کوټه کې ترسره شوي سرمایه‌کاري کانفرنس ته راغلي نړیوال سرمایه‌کارانو ته د پوره حمایت او امنیت باور ورکړي صوبایي حکومت د دغه کانفرنس انتظام کړی و چې صوبه کې ملکي او نړیوال سرمایه‌کاري ته وهڅوي دغه کانفرنس کې د چین کوریا او پاکستان بېلابېلو برخو نه راغلي سرمایه‌کارانو ګډون کړی کانفرنس ته وینا په مهال د سویلي کمان کمانډر جنرال ناصر خان جنجو ویلي د پاکستان اقتصادي مستقبل د بلوچستان سره تړلی دی د ویلي صوبه کې د امن امان وضع ښه شوي او سرمایه‌کاران بلوچستان کې سرمایه‌کاري کولی شي عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د مئی په 14 نیټه به د پاکستان نه چین ته مجوزه اقتصادي لارې په حقله ټولګوندیز کانفرنس رابلي عوامی نیشنل ګوند او ځینې نور بلوچ ملتپاله ګوندونه ګڼي د گوادر نه کاشغر پورې اقتصادي لارې غځولو کې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پام نه دی شوی جمعې په ورځ کوټه کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د عوامی نیشنل ګوند می افتخار حسین ویلي دغه کانفرنس لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو سره رابطې کړي او ورته یې بلنه ورکړي عوامی نیشنل ګوند د مئی په 16 نیټه دغه کوټه کې د غلار کې ممکنه بدلون پر ضد د هړتال اعلان هم کړي د امریکا میریلند ایالت غټ ښار بالتیمور کې د یو تور پوسته هلک پولیس په ولکه کې مرګ وروسته ګرد ملک کې مظاهره راپارېدلې وي، خو جمعې په ورځ د بالټیمور اټارنی جنرال هغه شپږ پولیس افسرانو باندې رسمي تورونه لګولي کومو چې 25 کلن فریډی ګری نومېتن نیولی وو. د اټارنی جنرال مارلین موزبي لخوا د مطبوعاتي کانفرنس کې رسمي تورونه اعلانېدو وروسته د دغه پولیس افسرانو ګرفتارۍ وارنټې هم جاري شوي، او وروسته د پولیس یونین هم یو خبري کانفرنس کې ویلي د سیاسي مسلحتونو له وجې دومره زر دغه پولیس افسرانو باندې تورونه پورې کړی شو. یونین ویلي د فریډی ګری مرګ کې کوم یو پولیس افسر هم ملوث نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږی. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنی راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې سرخار کابل کې تیره ورځ د افغانستان دیلی عالمانو یو غونډه کړې وه چې په لومړي ځل یې افغانستان کې روانه جګړه اسلامي نه بلکې سیاسي بللې ده. دوی وایي چې د خلکو عام خلکو ته زیان رسول او مسلمانانو ته زیان رسول دا شرعي نه دي. دوی حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د سولې اعلی شورا کې دي عالمان هم شامل کړي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا د ډیوا راډیو زموږ خبریال کمال سادات په دې راپور کې.
څو ورځې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د جنگ په ترڅ کې څو تنه د ملي اردو فوجیان ونیول او بیا یې له هغې نه سرونه پرې کړل چې په ترڅ کې د خلکو او حکومت سخت غبرګونونه راپورته کړل. جمهور رئیس هم په همدې اړوند هغې ولایت ته ولاړی او د سیمې له خلکو سره یې غمشریکي هم وکړه، خو بیا حکومت یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې اعلامیه کې د ظلم په وړاندې د جهاد اعلان وکړ او له دیني علماوو یې هم وغوښتل چې د ظلم په وړاندې ورسره کلک ملاتړی شي. په همدې ارتباط په کابل کې ګڼ شمېر علما سره یو ځای شوي وو او په یوه خوله یې له حکومت نه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. علماو د سرونو پرې کول وغندل او زیاته یې کړه چې د سره پرې کول بې له کوم شرعي حکم نه جواز نه لري. مولوي عبدالرحمن رحمان اغیزوان ته په اشاره سره وویل چې د واده په شپه له کوره یوړل شو او بیا ترې سر پرې کړای شو.
و میره اولین شب زفافش پهلوی عروسش قسم به ذوالجلال د دین حیوانات اگر ما
دی وای هغه ځوان چې دی وده لومړی شپای و او خپل ناوی سره به دی لومړی ځل دی پاره یو ځای کیده، هغه تاسو یو وړ او سر مترې پرې کړ. قسم په خدای چې د حیواناتو په دین کې هم داسې نه دی راغلی. لعنت دی خدای دی په داسې غیر اسلامي کړنو. هم دا شان دی سر پرې کول او وژنې چې بیل شریعي حکم نه کیږي مونږ نه تاییدو. هم دا رنګ مونږ په جمعتونو او جنازو کې ځنمرګي بریدونه هم نه منو او غندنه یې کوو.
انتحارات در جنازه ها را تأیید نمی کنیم، مردود و حرام میشه.
دینی علما په دې غونډه کې د افغانستان اوسنۍ حکومت یو اسلامي حکومت یاد کړ. دوی وویل په تیرو انتخاباتو کې همدا علما چې خلک انتخاباتو ته وهڅول او له عمله په زیات شمیر خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. یو تن بل مولوي دین محمد بیا حکومت ته وعده ورکړه چې د ظلم او ستم په وړاندې به له حکومت سره ملګری وي.
رئیس صاحب جمهور مونږ دې ملګری یو، مونږ خلکو ته ویلي وو چې رایه ورکړه، مونږ خلکو ته ویلي وو چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي. ستاسو ته د رایه ورکولو په وجه زمونږ ګوتې پرې شوې، په قسمه قسمه نومونو باندې یاد شولو، تهدید شولو. نو د اسلام په ضد، د ظلم په ضد، یعنی د اسلام په ضد چې څوک عمل کوي
د دینی علماو په دې غونډه کې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو علما پکې غونډ شوي ول، دوی د حکومت د سولې له روان بهیر څخه هم ملاتړ اعلان کړ او زیاته یې کړه په افغانستان کې له حد نه زیات جنگونه وشول او هر ورځ ګڼ شمېر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو دینی عالم محمد رسول احمدی وویل چې د جنگ طرفداران نه دي بلکې د سولې پلوي کوي او اسلام هم وایي چې په سوله کې خیر دی.
ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود.
دی وای مونږ دی جنگ طرفداران نه یو، مونږ دی صلح طرفداران یو، دی ازادی طرفداران یو، دی صلح غږ چې له هر ځای نه پورته شي مونږ ملاتړ یو.
که څه هم له یوې لوري دیني علما له حکومت سره د کلک ملاتړ پلوي کوي، له بلې لوري د مدني ټولنو غړو او نورو ټولنو هم له حکومت سره د سولې په برخه کې او همداشان د فساد د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره د کلک ملاتړ غږونه پورته کړي دي. خو حکومت هم وایي چې د سولې او د فساد د مخنیوي هغه کارونه دي چې دوی ورته لومړیتوب ورکوي. کمال صدق، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته، چېرته چې تېره ورځ سرخار کوټه کې یو کانفرنس رابلل شوی وو چې مقصد یې په بلوچستان کې ملکی او نړیوال سرمایه‌کاران سرمایه‌کاری ته هڅول وو. کانفرنس ته وینا په مهال د بلوچستان صوبې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ سرمایه‌کارانو ته په صوبه کې د امن او امان او د حفاظت باور هم ورکړی دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې حمید سمسورنه.
په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري پر کامیا او پر نړیواله کچه باندې د پانګو اچونکو د راجلب کولو لپاره کانفرنس وسو. په دغه غونډه کې د چین او کوریا په شمول د پاکستان له مختلفو صوبو څخه تر شل زیاتو پانګ اچونکو برخه واخیستله. و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د پوځ عالي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجوا وویل،
پروونس آف بلوچستان هولډز the future of Pakistan and the future belongs to us and we are doing everything to secure our future. We are in fact investing in our future.
چې د بلوچستان له صوبې سره د پاکستان راتلونکی تړلی دی. د دې لپاره موږ هر څه کوو چې زموږ راتلونکی خوندي شي. په حقیقت کې دا زموږ د مستقبل خوندي کول دي. د بلوچستان دغه اقتصادي وسایل د هیواد اقتصادي وضع پیاوړی کوي. د دې دا وکړل چې په بلوچستان کې امنیتي وضع اوس د پخوا په پرتله باندې ښه شوی ده. اوس دلته وډای خلک خپل سرمایه کارولی شي. د بیلابیلو څانګو د معاشیاتو ماهرینو په خپل وینا کې رای وړاندې کړلې او ویل چې په بلوچستان کې د پانګې اچولو لپاره ګټه ډیره زیاته ترلاسه کولای شي. ولې چې دغه صوبه ډیره شاته پاته ده. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د پانګې اچونکو ارکلای وکړي،
بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ غربت ہے، وہ جہالت ہے، اس کو سرمایہ کے بغیر ہم ختم نہیں کر سکتے. سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، سکل لیبر نہیں ہے، ہمارے پاس لینڈ ہے، ہم اس لینڈ کو
د بلوچستان پسیمه کی بے وسی ډیر زیاته ده. نا پوهی د دلته د پانګیا چولو پرته لمنځنه سوړلایا. موږ دلته هنرمند زیارکښ نه لرو، موږ مزکه لرو. دا د بلوچستان او د هیواد د شګړی لپاره کارو. په بلوچستان کې ستاسو سرمایه خوندي ده. اعلی وزیر وویل چې زه په خپل هم په کوټه کې ځان ډیر خوندي ګڼم. د دله خلیص چې بلوچستان اوسم د کراچی په پرتله باندې امنیتي وزر ډیره شاده. خو د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمخ او د منصوبه بندي صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اچکزی بیا وویل چې په بلوچستان کې د امنیت پلوي کول او بډی رشوتونه لمن زوړل د حکومت لپاره چیلنج ګرځېدلې دي. د دا وکړل چې موږ اوس په صوبه کې امنیتي وزر ډیره سمه کړې ده. حمله دغه کبله زیات شمیر پنګوال دلته د سرمایه کاری لپاره را روان دي. میت سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. د خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې او راپورونه وړاندې کوو. خو دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو باندې هم نظر ساتو چې کومو مهمو موضوعاتو او مدونو ته اغي پام کړی دی، کوم قسمه سیډنې او راپورونه چاپ شوي دي. دغه مطبوعاتي کتنه کوي د ډیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل.
تیر کال په مای کې د امریکای حکومت د خپل یو فوزی د بوی برګډال د طالبانو د قید نه را خلاصولو او د په بدل کې د ګوانتانامو بی جیل نه د 15 افغان طالبانو قیدیانو د خوشی کولو اعلان وکړو. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د قیدیانو د دې ورکړې راکړې نن یو کال پوره شو. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې د برګډال په بدل کې د پریښوه شوو طالبانو مشرانو د حفاظتي بندوبستونو په بابله د امریکای او د قطر ترمنځ د خبرې اترې شروع شوې دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو د 50 مشرانو په پریښودو او قطر ته په حواله کولو د امریکې په پارلیمان کې ډیر اعتراضونه روان دي. د طالبانو دا مشران قطر ته په دې شرط حواله کړی شوی وو چې قطر به دوی یو کال ځان سره ساتي او بلخوا کلو ته به نه پرېږدي. دا لوزنامه په روانه میاشت کې ختمیږي. د زیارت د ورځې نه د قطر او د امریکې ترمنځ د شروع کیدونکو خبرو اترو تر مخې د دې طالبانو په قطر کې د ساتلو میاد اوږدېدې هم شي او یا د دوی بل یو درې ملک ته د سپارلو امکان هم شته. په خبرو اترو کې د قطر واکدارانو د دې عمر خوړلو طالبانو مشرانو د مستقبل په باب لګن تجویزونه وړاندې کړي دي. د امریکې د حکومت د چارواکو خیال دی چې دغه 15 طالبان ګوانتانامو بې کې د امریکې په سخته نگرانۍ کې د جیل تیرولو وروسته اوس امریکې له د خطرې باعث نه دي. خو د امریکې د کانګرس ډیر غړي د امریکني حکومت په دې سودا سخت او اخیستي دي او اندېښمن دي چې دا کسان کله هم مکمل آزاد شي دوی به بیرته امریکې پسې ټوپک راپورته کوي. په امریکني ایوان کې د وسلبند فوزونو د کمیټې چیرمن د ریپبلیکن پارټۍ میک تورن بیری ویلی دی چې د امریکای حکومت په خپل یو ځل ویلی و چې دا 15 ډیر خطرناک تره ګرځي او باید چې افغانستان ته پستانه لاړ نشي. دا وخت د دې 15 افغان طالبانو هر طرف نه سارنه کیږي، ټلیفونونه اورېدل شي او په دوی خپل تحریک لا د چندو پر اغونډولو بندیز لګولې شوی دی. ریپورت زیاته چې د کانګرس غړو د قیدیانو د ورکړې راکړې د عمل تحقیقات شروع کړي دي او په ایوان کې ریپبلیکن غړو محکمه دفاع له د ورکیدونکو رقم په قانون کې دا دفعه شامله کړې ده چې که پینټاګان د افغان طالبانو د پریښودو په باب له نور معلومات ورنکل نو ورکیدونکو رقمونو کې به کمی کولی شي. یو دفاعي چارواکي ویلي دي چې په دې 15 کې 2 نااعتباره دي او بیا ټوپک راوچتولو ته لیواله دي. واشنگټن پوسټ لیکي دا معلومه نه ده چې که په دې 15 طالبانو لګېدري بندیزونه جاري ساتلې کیږي نو په دې به د افغان حکومت یا خپل د طالبانو سره دې عمل وي. د امریکې حکومت د تیرو 100 راسې د افغان حکومت او د طالبانو خپلو کې امن خبرو ته د کینولو کوششونه کوي چې دا شان افغان جنگ په خبرو اترو راغون کړی شي. خو طالبانو په تیرو ورځو کې قندوز ولایت باندې د خپل زبردست یرغل نه د سپرلي د جنگ په شروع کولو د امن د خبرو اترو امیدونه خوري ایرې کړي دي. نوی افغان صدر اشرف غنی پاکستان سره په دې تمه خوږه کړې ده چې پاکستان به ورسره طالبان خبرو اترو ته کینی ځکه چې د طالبانو اعلی قیادت دا وخت پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیری. خو د طالبانو د لاندې سطح کمانډران د خبرو اترو سخت مخالف دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی او دا وخت د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د خبرو اترو نه سیوا بله چاره نشته. خو طالبان او افغان حکومت دواړه په دې تکل کې دي چې د خبرو اترو کوټې ته په مضبوط حیثیت کې نه نوځي. د ځینو امریکانو چارواکو د خوشي کړی شوو طالبانو مشرانو نه دا تمه کیږي چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې سزړه پورې منډه وکړي.
د وایس آف امریکا دی وراجی د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د امریکا میریلند ایالت ته کوم چې د واشنگټن ډی سی سره لګیدلې ایالت ته د غټ خار بالتیمور کې د یو تور پوستا هلک 25 فریډی ګری وجنې وروستو کوم چې د پولیس په ولکه کې وجل شوی وو داغه د مرګ وروستو مظاهره را پاریدلې وي. خلکو د انصاف غوښتنه کوله. ځینې وختونو کې دغه مظاهرو تشدد شکل هم اختیار کړی وو چې له وجه یې په بالتیمور کې کرفیو هم لاګو شوی ده. یعنی هر شپه د 10 نه تر سهار 5 پورې کرفیو وي. خو تیره ورځ د بالتیمور اټارنی جنرال موسبی میرمن موسبی چې کومه وه هغې تورونه اعلان کړل هغه شپږو پولیس افسرانو پر ضد د چا په ولکه کې چې فریډی ګری وجلی شوی وو. او د هغې وروستو د پولیسو یونین دغه تورونو غندنه کړې ده او وایي د دوی کوم یو پولیس افسر هم د فریډی ګری په مرګ کې لاس نه لري. د دغه تورونو مخې ته راتلو وروستو د امریکا په کانګرس کې هم کانګرس غړو په دې باندې خپل غبرګون څرګند کړی دی. صدر باراک اوباما هم په دې باندې خپل غبرګون څرګند کړی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه
د ډیموکرات ګوند میریلند نه یو امریکایي استازي الاجا کمینګز وایي چې د بالټیمور په دغه پیښه کې د خپل ځان ویني، ځکه چې په کوم ځای کې پولیسو فریډي ګری نیولی و. د دغه ځای څخه نوموړی په لږه فاصله باندې اوسي. د جمعې پر ورځ په دغه پیښه کې ککړ د شپږو واڼو پولیسو پر ضد رسمي الزام یا تور لګولو د اعلان وروسته په سیټي هال کې هاغلی کمینګز یو خبري کانفرنس ته وینا کړې. په دغه موخه نوموړی ویلي هغلی کمینګز پوښتنه کوي او وایي چې آیا تاسو دغه تن لیدلې و؟ څوک چې د یو مور زوی و. دی وایي چې چا دغه تن یعنی فریډي ګری د یو عام انسان په توګه لیدلې و، چا چې د یو ښه ژوند لپاره هلې ځلې کولې. هغلی کمینګز زیاتوي چې زه دلته راغلی یم چې د خپل خدای او د بالټیمور د سرکاري وکیلې میریلن موزبي او د هغې د ډلې مننه وکړم. هغلی کمینګز زیاته کړې چې د بالټیمور په غریبو کوڅو کې خلکو ډېرې کمې ګټې او کامیابۍ لیدلې او دا اعلان د هغوی لپاره یو کامیابی ده، ځکه چې د دې سره هغوی ته دا احساس ورکړی شوی چې ګنې هغوی لیدلې شوي او اورېدلې شوي دي. د دغه خبری کانفرنس په مهال نوموړي د میریلند ایالت بالټیمور ښار لپاره سرکاري وکیلې میرمن موزبي ستاینه وکړه او وی ویل دی وایي چې زما په فکر سرکاري وکیلې د دې فیصلې سره یو پیغام ورکړی چې نوموړي لپاره هر یو ژوند یوه سرمایه ده او هغه د هر انسان قدر کوي او دا چې د دې ګام سره د انصاف اړخته تګ پیل شوی. هغلی کمینګز په دې خبره زور ورکړی چې په دغه پولیس والا د رسمي تورن لګول د دې پروسې پیل دی. نوموړي ویلي چې بالټیمور په ځینې ځایونو کې د پولیسو لخوا د مسلو نه علاوه نورې هم زیاتې مسلې شته چې پکې معیاري تعلیم او خو نوکرو لپاره د موکو نشټوالی شامل دی. اخوا د امریکا صدر باراک اوباما هم په وایټ هاوس کې د بالټیمور په دغه فیصله باندې خپل غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دې معامله کې د شفافیت او احتساب مهمې خبرې دي.
That the truth comes out on what happened to Mr. Freddie Gray. And
صدر باراک اوباما وایي چې دا بالکل مهمه خبره ده چې د فریډي ګری سره څه شوي د هغې رښتیا مخې ته راشي. نوموړی زیاتوي چې دا زما کار دی چې په دې کې شاملو قانوني پروسو باندې خبرې ونه کړم. دا به یو ښه خبره وي، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې د انصاف کولو ضرورت دی. ټول ثبوتونه به وړاندې روړل وي. هغه څوک چې په دې پیښه کې لاس لري او پرې رسمي تورونه لګولي شوي هغوی هم قانون ته جواب ورکوونکي دي. نو دغه وجه ده چې زه غواړم چې دا خبره یقیني کړم چې زمونږ قانوني نظام هغه رنګوي لکه څنګه چې پکار دی. بلخوا ان بی سی خبری اداره په خپلو راپورونو کې وایي چې د ریپبلیکن ګوند هاوس سپیکر جان بینر هم میټینګ د پریس نومې پروګرام کې یو ځانګړی مرکې په مهال په دې معامله باندې خبرې کړې دي. کومه مرکه چې بعد د اتوار پر ورځ عام اولس ته وړاندې کولی شي. نوموړي په دغه موخه ویلي چې د فریډي ګری په دغه پیښه کې نومولی شوي شپږو پولیسو باندې لګولی شوي تورونه که چېرې رښتیا وي نو دا به ډېره د شرم او نه قبلولو خبره وي. کله چې د هاغلی بینر نه وپوښتلی شول چې آیا نوموړی فکر کوي چې په امریکا کې د پولیسو افریقایي امریکایانو ترمنځ تاوتریخوالی د یو قومي مسلې تر حده رسیدلې، نو د نوموړي ځواب و چې او بالکل هم دغه شانتي ده.
وایس آف امریکا دی ورا جده. ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو، نیپال ته چرته چې تیرې خالی په ورځ د 2.9 شدت چې کومه زلزله راغلی وه د هغې له امله د مړو شمیر تر دې دمه تر جمعې په ورځ پورې د مړو شمیر 6200 اوړېدلی وو. په داسې حال چې د ټولې نړۍ نه حفاظتي او امدادي ډلې د راغورځېدلو کورونو او ودانو د ملبې نه د مړو په راویستو کې بوختي، د مړو شمیر کې نورې اضافې هم اندېښنه ده. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محبوس جلیل نه.
د مرستو نړیوال تنظیم ریډ کراس ویلي دي چې د تیر خالی په ورځ نیپال کې راغلې زلزلې مرکزي سیمې په مکمل توګه تباه شوې دي او حکومت د نړیوالې ټولنې نه نور امدادي جازونه غوښتي دي. تر اوسه پورې د امدادي سامان زیاتره برخه د سرخار، کټمنډو او ګیر چاپیرا سیمو کې زلزله ځپلو کې ویشلې شوې ده، خو د زلزلې مرکز ته نږدې او لرې پرتو کلو کې اوسیدونکو خلکو ته څه پورې هیڅ قسمه امداد نه دی رسیدلی. د کمرو نړېدو له وجې سړکونه تباه شوي چې له کبله د سیمو پورې ځمکني رسائی ممکنه نه ده او د رسائی یوازینۍ لاره د هلیکاپټرو په ذریعه ده. د سور صلیب او هلال احمر نړیوال تنظیمونو خپل توجه د لرې پرتو سیمو کې بشري مرستو کولو ته اړولې ده او د دې رضاکارانو هلته د خلکو ضرورتونو په هکله اندازې لګولو کار شروع کړی دی. د سور صلیب سره کارکونکي کرستین ساوت ویل دي چې رضاکاران خلکو ته ابتدایي طبي امداد او د ضرورت نور شیان ورکوي. دا وایي چې د لری پروتو کلو کې خلک ډیر بد حل کې دي.
90% of the houses destroyed, people living in wet conditions with the rains having started.
دلته 90% کورونه تباه شوې دي. خلک د کلاو اسمان لاندې پراته دي او بارانونه شروع دي. نو زمونږ اولنې ترجیح دا ده چې د سیمو ته زیات مرستې ورسو. د نیپال چارواکو وینا تر مخه د زلزلې له وجې د وژل شوو تنانو شمېره 6,204 ته رسیدلې ده او 10,902 تنان ژوبل دي. د نیپال وزیر اعظم دولت وړاندې خپل بیان کې ویلي وو چې د وژل شوي تنانو شمېره 10,000 پورې رسیدي شي. د نیپال د خزانې وزیر ویلي دي چې د هیواد زلزله ځپلې سیمو بیا ودانې لپاره د 2 ارب ډالرو ضرورت دی. د زلزلې له وجې 80,000 خلک اغېزمن شوي دي چې د نیپال د آبادې څلورمه برخه دي. د سور صلیب غړي میرمن کرستین وایي چې کارونه اوس ټیکړ اخته روان دي. دې زیاته کړې ده چې د کټمنډو ایرپورټ باندې حالات ټیکړې شوي او امدادي پروازونه را روان دي. د خوراک نړیوال تنظیم ورلد فوډ پروګرام ویان دی الیزابت بایرز وایس آف امریکا ته ویلي دي چې ټول امدادي ایجنسۍ د وخت سر رهاسي زلزله ځپلو سره مرستو په لړ کې هر ممکنه ګامونه اخلي. دا وایي چې دا تنقید غلط دی چې ملګری ملتونه او نور ایجنسۍ زلزله ځپلو پورې مرستې رسولو کې ډیر په مزه کار کوي. کله هم څه قدرتي آفت راشي نو دا مسلې مخ ته راځي او دا خبره رښتیا ده چې ملګری ملتونه معجزې نشي کوي. په دې کارونو وخت لګي او دا وخت چې کوم صورتحال دی په هغې کې د ملګرو ملتونو ایجنسۍ ډېرې هڅې کوي. مونږ سره په ګودامونو کې 2,000 میټریک ټنه خوراک موجود دی خو دا زلزله ځپلو پورې د رسولو مسله ده. مونږ د هلیکاپټرو په ذریعه دا د رسولو کار کوو خو موسمي حالات په لار کې خنډ جوړیږي.
اوس باندې کو د اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی خار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړله. دوی دغلته موجودو کسانو باندې د مشینګنو، راکټو او د مارټرو ډزې وکړي او څلور امریکایان یې وژل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول. د دې حملې د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی. د دوی د درد درک په ښکاره کولو انعامونه هم مقرر کړی شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطاله دی. په دې د قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوي دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیوه او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پورې په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمېر بیګنا خلک، فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلي یا د دوی د وجلو هڅې کړي دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوي دي او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینې د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د 10 ملیونه ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.